څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل نیولی دی، کاناډا تر اوسه څه باندې 350 زره افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې نن لیکلي دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی شپږویشت کلن دی او سیال مومنوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه دولس سیالۍ ګټلې دي او څلورې بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږو تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نژدې دوه زره موټر انتظار دی چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین له اشغال شوي کریمیا سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو چخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی دی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2013 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسږ کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حملې وکړې او بیا بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریک کړ.
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرام دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په تړاو د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک:
دولتي سیستم نشته، قضا نشته، قانون نشته، دغسې نور مشکلات، فقر، د بېچارګۍ، د بېروزګارۍ.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو مېرمنې پوښتنې لري.
ولې زموږ مېرمنې باید د زرځن پر مهال څه کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې تر هغو کلینیک ته ورسېږي، او یا کوم وسایل نه چې هغې ورسېږي، یا د لارې کرایه نه چې هغې ورسېږي.
په خوست کې مېرمنې دکاندارانې وایي
تر درو بجو پر منګل ته دکانونه کولای شو، دې نه بعد موږ دکانونه نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې موږ ته توره شپه شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کاناډا حکومت وایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یوه ګډ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه یې خپور کړی، جزئیات خپره کړي دي. تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنجشنبه د اگست 15 په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. په بیان کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 233 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500 زرو ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودی کویستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
گزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
هست؟ اندیخنی او راپورنه چی دی افغانستان او دی افغانان و دی راتلون که پرده مدره کهگی که تریخ واقعیت کارندوی کهوی نه یوازی زبل که طول خلق دی پوهیگی که آقا پا افغانستان دنه ندی او کپ به هر که دی لیو کم که ماشوم سره می خبری که ولی هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي، خو موږ ګیله لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپله تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی، خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه مونږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنا سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتیایي مرکزونو دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي ملاتړ جوړی شي. جزئیات ته نجیب الله خیل پورا پورک
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد ده، د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 10 کالو کې یا په 2 کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډېره لرې ده، موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامداره اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده د احمد ابا ولسوالی اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی مو کلیوال سیمایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانه جوړ شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته به حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو وویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیماوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عام روغتیا رئیس مولوی خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو د کمښت لري د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحي موسسات تمویلوي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخصیصلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه څه نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موثرې خوا او د زازیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
سیاسي مشر او د پاکستان د ملت پال غوند پخوانی مشر افراسیاب خټکوی افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لوی قدرتونو په خوښه شوی دی. شغل خټکوی نړۍ باید په افغانستان کې د ولسواک نظام پر رامنځته کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا طالبان راتلل داسې تصادف نه و، دا خو یو لویه بینملی لوبه وه چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکړي او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کړي چې لکه نوي کلونو کې چې کړی و، چې یعنی دلته کې دولت نه وي، دولتي نظام نه وي، نو هلته کې طبعاً جهان مختلف خلق راشي لکه چې وختونو کې راغلي وو او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کړي. او بل اړخ یې دا دی چې افغانستان خلق ولسونه چې دي هغې انساني ناورین هلته کې لیدل کېږي، هغې ناورین سره مخامخ دي او لکونه خلق هیواد نه لاړل او لاره بیا هم یعنی پاسپورټونه وي ورسره او بهر وتلو موقع ورته ملو شي، یقین دی چې د ولس اکثریت به بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنده چې هغوی په افغانستان باندې مین نه دي، افغانستان ډېر مین دي خلک، چې بهر خلک دي هغوی افغانستان یادېږي دي. خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته، قضا نشته، قانون نشته، دغسې نور مشکلات فقر د پیشار کوي، د بېروزګارۍ دا ټولې خبرې چې سړی وګوري نو دا خو دې امارت وایي، مګر حقیقت کې دا یو اثارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوئ چې په دغسې یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ په رسمیت پیژني په افغانستان کې دننه هم ستونزې ډېرې دي، څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
دا خو یعنی یو اجباري خبره ده کنه، ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې کنه. ګوره چې هغې کې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده، جرګه دی نه مني، یعنی چې افغانستان خپل کم رسم دی، رواج دی، چې هغه یعنی شورایت یعنی اسلامي هغه پکې ده، افغاني دود دستور سره سمه خبره ده، جرګه هغه نه مني، انتخابات چې نوي دنیا کې مسلمان هیوادونه هم ټول کوي هغه نه مني، نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې، مشروعیت داخلي نه لري، خارجي نه لري، نو دا طبیعي نه دی. او نو ځکه داسې نه دی چې دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادامه وکړي. نو دې کې ټولې هغه لامل دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب، د طالبانو حاکمیت درې کالم ډېره موده ده، تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت ته دوام ورکړي، ولې فشارونه نه دي راوړل شوي؟ که راوړل شوي نتیجه ول نه ده ورکړي؟
دا خو راغلی راوستل شوی دی کنه راوستل افغانان خود راوستل خود مطلب دای چی بین ملی تاکتون و دابر کدرتون راوستل دی کنه دوهای معایده دایی سر چک کرده دا. نو اگر دولت تیر چکم یعنی رسمی تو کمانی پیجندنه و اگر پیجندگولی تربیت تواقستا او دایی پاکستان که ناس تو چی دایی سر معایده لاسلیک کرده یعنی هیواد نه بهر ناست هغوی دی سره لاسلیک کړه او دی یعنی په بالقوا یې دی په رسمیت وپېژندو رسمیت پېژندل خو د هغې ته وایي چې ته چا سره لیکلي وکړې چې دی تاسو تضمین را کړي د هیواد تضمین خو دولت ورکوي عام خلک خو نه شي ورکولی نو دا ټولې خبرې د دې خبرې ګواهي کوي چې دا برقدرتونه راوستې دي او هغې خپلې اجندګانې دي غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په مادنیاتو دی
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګواکې د برقدرتونو ترمنځ خلک یې هم له دې کبله قرباني ورکوي پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې په خپله افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کیدو کې تاسو ملامت ګڼئ
نو دا بدی بنی خبری کی دے شی چی مثلا شلو کلونا دینا بہتر استفادہ کی دے شوا او دی وقت و دی منابعو دی شرائطو او امکاناتو نا اغسی فائدہ دی ملت پکٹا دی ولس پکٹا دی وطن مکٹا نا اغسی مگر سو دی نظر ما چی افغانستان کی زمونگا ورونا وخوین دی ټول ته ډېر په احترام په درنښت دا التما ګزارش کوم چې یو بل سره یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی هغه په دښمنۍ مه بدلوئ ډېر ښه کارونه هم شوي دي دا یو باسواده خلک چې دا اوس ده په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګه ملي بیرغ راوچتئ دا خو دغې وختونو کې منځته راغلي دي دغې شلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی تګ را تګ اقتصاد تجارت مدني ټولنه میډیا افغانستان کې چې کوم ژورنالستان لوبغاړي هنرمندان چې په دغې دوره کې زېږېدلي دي نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې سړی باید چې یعنی نه کي ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج شي
خټک صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استئ مسایل له نږدې څارئ موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي
هرو برو داسې دی چې افغانستان کې میلیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلي نه کېږي یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کړي نو هغې له منځه ولاړ شي دا د پاکستان کې تاسو وګورئ دا بلوچ دي د پښتانه ځوانان دي دلته کې سره د جبر و اختناق وژنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوځي اخره کې که نه ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی نو دا ټولې خبرې د دې خبرې شاهدي چې داسې محبوبیت لرونکی نظام خو نه دی مثلا ولسونه خور سره ولاړ نه دي نو په زور په دې نظام چې دی ما یقین دی چې دا نه کېږي البته دا په کار دی چې زمونږ افغانانو او خویندې دا خبره وکړي چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه راشي کله بل طرف نه راشي فیصله وکړي تصمیم ونیسي اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولس ته چې هغوی خپل نظام وټاکي
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شوزو روغتیا ستونزه په افغانستان کې د شوزو روغتیا وضعیت د اوږدې مودې جګړو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له امله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی په ځانګړې توګه په جنوبی ولایتونو لکه کندهار هلمند او زابل کې شزی له بیلابیلو روغتیایي مشکلاتو سره لاس او ګریبان دي نور جزئیات په دې راپور کې
خبر لرنه سم کولای اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده دا وایي په سیمه کې شزی روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم دوباره وایم بس دا وایم چې ولې زموږ مېرمنې باید د ځن پر مهال څه کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي او یا په هغه مهال کې کوم وسایل نه چې هغوی ورسی یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی کو دولت سمې دا خواهش چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي. موږ په کلي کې موږ ته یو کلینک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینک کې راسه، موږ ته یو قابله یو ډاکټره استخدام وکړي زموږ کلینک ته.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت له امله زیاتره ښځې بیړني روغتیایي خدمات نشي ترلاسه کولای. ښځې ډیری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خرابو سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نورو ستونزو له امله ښځې نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمېر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسېدونکي رخشانه وایي خور یې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش له تاسو ټولو څخه په ډېر عزیز او عزیزي څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګرېوان کیږي.
ښځې بیچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کمخونۍ سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصاد ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصاد یې بیخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلای، ډاکټر ته نسي ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینه ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکو رخصانه بیا وایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زموږ په پښتنه ټولنه کې ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي. موږ ته په خپل ساحو کې ښځینه ډاکټرانې مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا هغه ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې سوداګری شزی وایي د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري ته مخه کړې ده. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري ښځې وایي چې په دې ځای کې سوداګري په ښه کېدو ده. نجیبالله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري ښځې وایي چې په دې ځای کې سوداګري په ښه کېدو ده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چې ټولې چارې ښځې سنبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د ښځو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمېر هغه ښځې هم اوس دوکانداري کوي چې مخکې یې رسمي دندې درلودې او یا یې هم زده کړې کولې. پخوانی ښوونکی مریم چې اوس دوکانداري کوي آزادې راډیو ته وویل ځکه یې دا کسب غوره کړی چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې ښځې نهیلې شوې دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
د دې په خاطر مې ورته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نوسي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم مې سار ته بلخ شو. د دې په خاطر ضرورت مې چې روشه نورې تعلیم یافته مې چې وویني د شاګردانو مکتب یبل یبل لکه اوسې مو دکان چې وویني راه دکان دی څلور لکه روپۍ مې سرمایه کې کړې وه خو چې کولر بدلېږي په دوه چنده شوی دی ضعیف شوی دی کور مې ښه شوی دی.
د خوست د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یوه بله دکانداره نرګس هم وایي پخوا یې زامنو د ښار په بېلابېلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو له هغه وروسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړی دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوې ورباندې څنځه پوره کیږي.
دا لکه د زمانو به مو د لاس چاره کوله لاس کاروبار به کولو کنه بس واغ مو گزاره کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوی دی بس حلول حق رزق ګټو په دغه باندې گزاره کوو.
د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست ښار اړوند د 200 فاميلي د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو پکې دکاندارې تمخه کړې ده. یوا بل دکاندار هیله وایي
تاسو فامیلاس کې اجازه نه
ده ځینې کورنۍ خزې د دې اجازه نه لري چې خار ته ولاړ شي او د خپل ارتیا ورتو کې روان شي. دلته پاسنۍ راتللې او تو کې رانیولې شي په فایل کې د مارکیټ ته تګ او راتګ لګ و خو مو خوشاله یو چې ورس تر بلې د مارکیټ په خکې دو دی خزې راځي او د خپل خوخي ورتو کې رانی شي
خاص خطر نه خره
سره لدی چې په خوست کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوي لدی چې سوداګر ښځې د هواریدو غوښتنه کوي. د ښځو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساس ستونزه د دوامداره برښتان نشتون ګڼي.
نن ته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکانونه کولی شو ا دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولی دلته ځکه نشو کولی چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولر لرلې هغه مونږ ته بعد راتلی کړي چروې د کور ځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوه نه لرو دلته چې یو کس مونږ تر نه زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګه خوسته انجنیر او مېرمنې د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچېرې دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو له یوې خوا به له بېکارۍ وژغورل شي او بل لوري ته به د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د ازادي راډیو په ویب سټ کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبري شي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ 15 ورځنۍ لوبه پرون پیل شوې ده. دا لوبه په دې حساب جالبه ده چې د دواړو ټیمونو بیټسمینانو لږ رنزونه کړی دي. جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 115 منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل او په ځواب کې ویسټ انډیز 19 منډې وکړې. و لوبغاړي وسوسېدل. نن د دې لوبو دوهم ورځ ده. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکه اوبه او نسته اوبه د خلک ولیدلې دي نه مرستې ورسره کوي پیسې دي سم د لاسه راځي چې خپله رویې نو مشتی چای نه دی رسېدلی. مردا غواړو چې زموږ غږ د غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زما نوم ذبیح الله دی. د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت په خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونه د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتېدې چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان که چا جوړ کړي داغه څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غرفه څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې تاسو ما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تلور بجه او دیش دقیقه که دون که دی وران دی لند خبرونه لرو خو دا یادوانه وکمه چه پدی خبرونه که تر تلور نیمه بجه و روسته دا زادی میل بتاست معرفی که و خو تلور بجه او دیش دقیقه شوی لند خبرونه. د کانادا حکومت په یو بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کانادا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشن بی پورس په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه خپل موټر یعنی هغه موټر چې دی پکې سپور وړاندې تیر شو. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل اکسپانې افغاني ټویټر کې نن لیکلی دی چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان یې نیولي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په پېښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ اووه تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. ده آزادی میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری ده پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایو چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه سي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې در راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې، یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې مستاده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه. مخکې دې اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې تر ټولو ډیره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډیره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا زرو کالو را دې خوا څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دا ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړول، ما یعنی بي اي او د ماستری سره به هم وتړل. د 2006 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسي وه، د دې څخه چې موږ نه ژور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوماشي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلي هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ مې په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي، له پټانانې بلله روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه را یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روهیله نه تن د پښتنو څخه ماسته وه، دغه نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي، دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت ویدو او اوس په هندي دي، دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي و به ګوري چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې و چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابیه و تاسو وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره، له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ، یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ، په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه، دا د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یوه ډېره لویه برخه ده. د کتابونه دي مور یوازې د رامپور په رضا لایبرري کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې پدې کې چې نه ډېر قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا پخوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلود، نوابانو چې د هغې جوړ کړي چا خبره بنسټ یې کښېښوی. مثلا د تنګیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اثرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص و منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی، دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري، او د انډیانا په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړي سب شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم به الوک کولی سره خبرې اترې لري. دا د دوی علاقه مندي سي، بیا دوهم او بیا دریم هم دا رقم کوته دی. دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې هم یې ځینې زیاتې خبرې. په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روان ورسم، چې انشاءالله چې شرایط لږ تر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي، موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته، افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي، او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او دوه زره او څلورویشتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څانګې ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شلو څخه تر پنځه ویشتو کس وي. نو موږ به کله پنځلس، کله شل، کله تر پنځه ویشتو په دغو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د څلوېښتو یا تر د پنځوسو په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې، نه تنها د پښتو څانګه، نه فارسي، نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي، تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان، یعنی ډېر کسان، یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغه جذب، مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې، دغه ته ډېر شاګردان، ډېر کسان جذب شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه بغو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت، بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسته. دوی اوس امتحان واخیستې، یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه وه په هغه هغې ته اوس څخه واخېستې. مثلا د آل انډیا ریډیو د تخویل مکیر کال دو کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و، تقریبا د پنځلسو کسو څخه اووه نفر هغوی جذب کړل، آل انډیا ریډیو جذب کړل. داسې په مختلفو ځایونو کې نور هم، البته بیا شخصي هغه هم شته. اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دي، یو څه پکه سوی، یو څه ورته لاندې راغلی سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل، ناجوړۍ او تجارت او د ټوریزم په دغه کې، په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه
کار ډیر اخیستونکي دي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روغتونونو ته چې کافي روغتونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو د هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیانې لري، دلته خو یو سره مستر ادارې منځ دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د ژبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري. په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې، یعنی د سولو ډیپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه اخیسته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د درس مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونه دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو، ټکې سونه ویزې نو واخېستې، ورته زه خپل هم وسله وان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی، یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام دی سره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په سستۍ سره روان او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سره په نیرو پانتون کې د پښتو چپاز.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. فرض که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسر علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي، خو در هغه وروسته دا کمیتونه څو واره تبدیل شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، مشته باید وکړو. بیا په هغه صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینه مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ورو چې دا ورسره کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې و. یعنی دومره هایز اهمیت نه و، په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوه او هغه څه مختفي. البته هندوستان هیواد همیشه دغ مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوع وي، فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوئ، څه اټکل کوئ چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګې کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې، په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څانګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت ته یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګ تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سن لرو فکر کوم، اوسم په نګرار کې، د نګرار په پوهنتون کې خو دا یو هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان دخل کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 دوه کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کور دوه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش سبا نیوي کړی، تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوچنیو د کانسل یا نوې زوکړې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې، دا هغه رقم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم.
هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملې پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چار څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقررانو څخه کار کوي چې او د تصفیاتي علمي د سمیسټر غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې زه کابل کې وم، د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسله سره زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا خو فکر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما دره استادان د مدیریت زمانه کې ترلاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لسو یولسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګره اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یو وخت کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینه نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.